نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله منك سورة مريم د آیا نمبر 66 نواخلا د 98 پورې آیتونه کوو، یعنی د شپږ شپیتم آیت نواخلا د دوکم سل آیت پورې. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو او د دې سره به زموږ سورة مریم مکمل شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ویقول اوائی الانسان انسان أإذا ما آية چكلا متو مر شمزو لسوف البتر دير زرب أخرجو زو رأو استلشم حيا جوانده أولا آية ولنا يذكرو يادوي الإنسان إنسان أن چبشكم خلقناه پیدا کرده دي منهغا من قبل د دین وړاندې ولم او نه یکو و هغه شیئا سشی فوربک پس قسم دې ستا د رب لنحشرنهم البته موږ به ضرور جمع کوو هغوی. دا لفظ ته حشر نه دی، حاشین را د دې روټ دی جمع کولو ته وایي. والشیاطین او شیطانان دا جمع دی د شیطان. ثم بیا لنحضرنهم البته مونږ به ضرور حاضروو هغوی. په دې کې ح ضاد او را چې دی دا د دې روټ دی حاضرولو ته وایي. حوله چاپیره ماحول لفظ هم د دی نه دی. ماحول سوی د بنده چې چاپیره کوم ځایونه وي هغې ته ماحول وایي. جهنم د جهنم نه جسی یا په پنډو باندې یعنی په زنګونانو باندې. ثم بیا لننزعن البته موږ به ضرور را وباسو او حالت نزع چې وي هغه هم د دی نه دی. نون ز او عین چې کله بنده وفات کیږي او د هغو حالت نزع شروع شي هغه وخت هغې ته حالت نزع ولي وایي، ځکه چې د هغو نه روح را ایستلی کیږي. من كل شيعة ده هر دلنا أيهم چسوكهم پهغيكي أشدو زياد سختو على الرحماني پرحمن باني عتية پسركشيكي. ثم بيا لنحنو البتمونغ أعلمو خپي جنو هر کل چي ده دغشان پاول سركي حمزة راشي و پدويم حرف باني سكون نو پا دی که دا زیاد معنی رازی، یعنی اعلمو خپیجنو بالذین هغوی سوک چی هم هغوی اولا زیاد حق دار دی بیها پا دی که سلی یا دا داخلی دو. و این او نشتا منکم پتاسو کی سوک الا مگر دلتا که دا این معنی نشتا پا دی وجه رازی زکا چی مخی الا راغی. واردوها تیره دو والا پا هغی باندی کانا دا 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 کانا مطلب بی دا نو دا شو کانا دا دا علا ربی کا ستا پا رب باندی حتما لازما مقضی مقرر شوی. قضا وایی فیصلی کولو تا چی دا یو سیز فیصلو شی نو آغا مقرر شی. ثم بیابا ننجی مون خلاصې ورکړو مون نجات ورکړو الذين هغيل چاچی اتقو تقوا وکړه ونذرو او مونږ به پریږدو الظالمین ظالمان فیها په هغې کې جسیه د پنډو په سر غورځېدلی پنډی وایي زنګونانو ته و اذا او چې کله تتلا لوستلې کېږي علیهم په هغې باندې آیاتونه آیاتونه زمون بینات واضحه یعنی ښکاره قال وای الذین هغوی چاچی کفرو کفر وکړو للذین هغوی ته چاچی آمنو ایمان راوړو ایو کومیوا الفریقین ډله په دواړو کې خیرون بهتره ده مقاما په مقام کې و احسنو او خدا ندیه په مجلس کې وکم او سمرا اهلکنا مونږ هلاک کړي دي قبلهم د دې نه وړاندې ما قرنین امتنا هم هغی احسنو زیاد خدی اساسا په سازو سامان کې وری یا او په نمود او نمایش کې قل وایا من سوک کانا دی فی الضلالتی په گمراهی کې فلیمدد پس ضرور ډیل ورکوي له هغولا الرحمنو رحمن مد مد وایی راکاګلو ته نو دا د ډیل ورکولو د پاره راځي مد خ ډیل ورکول یا خ مهلت ورکول حتی تر دې چې اذا چې کله راو هغوی وویني ما د سوچي یوعدون د هغوی سره وعده کیږي اما یا العذاب عذاب و اما او یا الساعه قیامت فسيعلمون نو ډیر زر به هغوی پوه شي من څوک دی هو چې هغه شر بدتر دی مکانا په مقام کې و اضعف او زیاد کمزور دی ضعیف لفظ هم د دی نه دی ضعیف کمزوري ته وایي جنده د لخکر په لحاظ سره و یزید او زیاتوي الله الله تعالی الذین هغوی څوک چې اهتدوا هدایت بیا مومي هدا په هدایت کې والباقیات او باقی پاتې کېدو واله دي الصالحات نیکی خیر بهتر دي عند پنزد ربک ستا د رب ثوابا په ثواب کې و خیر او بهتر دي مرد په انجام کې افرأیت آیا بیا وکتلتا الذي هغه چاچی کفره کفر وکړو بآیاتنا سره زمونږ د آیتونو وقال او وویل لأوتین البته ماله به ضرور راکړی شي مالا مال وولدا او اولاد اطلع آیا هغه خبر شوی دی الغیبه په غیبو ام یا اتخذا هغو اخستی ده عند الرحمن در رحمان عهدا سوعدا کلا هسکلنا سنکتبو دیر ضرب منگولیکو ما سوچی یقولو هغوائی ونمدو او منگ بزیاد کرو لهو داغو دا پارا من العذابی عذابنا مدا زیادول یعنی اگدول ونرثوهو او منگ بوارش شده هغی ما د هغه سچی یقولو هغه وایي و یأتینا او هغه به راشي مونږ له فردا یوازې واتخذو او هغوی جوړ کړل من دوني سوای الله د الله نه آلهتا نور الهان لیکونو ځکه چې هغوی شي لهم د هغې دپاره عزه د عزت سبب کلا هیڅکلنا سيكفرون دير زرب هغوي انكار كوي بعبادتهم ده هغوي ده عبادتنا ويكونون او هغوي بشي عليهم ده هغوي ضد مخالف ألم آيانا ترى تا اكتل أنا بشك من أرسلنا لقل دي من يا بريخ دي من الشياطين شيطانان على الكافرين فكافران باندي تعزهم هغوی را پاروي هغوی عزا خرا پارول فلا نما تعجل تو تندی کوا یعنی تو تلوار کوا علیهم په هغوی باندې انما بشک نعدو مونږ شمارو لهم د هغوی دپاره عدا خشمارول دا لست عدد نه یاد ساتئ د دې روټې عین دال دال عدد د شمارولو دپاره راځي یوم په کومه ورځ چې نحشرو مونږ جمع کړو المتقین متقی خلق الى الرحمن په طرف د رحمن وفدا میلمانو ونسوق او مونږ به اشړو المجرمین مجرمان الى جهنم په طرف د جهنم وردا سختگی شوی یعنی هغوی ته به ډېره تنده لګېدلې وي لا یملکون نه به هغوی مالکان وي الشفاعت د شفاعت الا مگر من چاچی اتخذ واخسته عند الرحمن د رحمان عهدا سوعدا وقالو او هغوی وویل اتخذ جوړ کړی دی الرحمن رحمان ولدا زی لقد البته بشک جئتم راوړلو تاسو شیئا یو سیز ادا ډیر درون یعنی ډیر ویری والا تکادو نزدې ده السماواتو چې آسمان یتفطرنا چې هغه اوچوي منه لدینا وتنشق او اشلیږي الارض زمکا وتخر او را اغرزیگی الجبال غرونا حد ریز ریز ان چی دعو هغوی دعو کرا لرحمنی در رحمن در پارا ولدا در اولاد وما او ندا ینبغی لایقا لرحمنی در رحمن در پارا ان چی یتخیده هغا جور کری ولدا زی ان کلو نشتا هیسوک هم من هغچی فی السماواتی پا آسمانونو کی والآدی او زمکا کی دی الا مگر آتی راتلو والا دی الرحمنی رحمن طرفتا عبدا دا بنده پا حیثیت لقد البته بشکا احصاهم هغو گیر کری دی هغوی وعدهم او شمار کری دی هغوی عدا پشمار وكلهم او هر یو په هغوی کې آتیه راتلو والا دی هغه طرف ته یوما په ورځ القیامت د قیامت فردا یوازې ان بشک الذین هغه خلک چې آمنو ایمان راوړی دی وعملو او هغوی عملونه وکړل الصالحات نیک سیجعلو ډیر ضربه پیدا کړي لهم ده غيده بارا الرحمن رحمن ودا محبت ودواي محبت تا ودود هم ده الله تعالى نم ده او هغا هم ده روت نده فإنما پس بشكا يسرناه آسان کره ده مونگ ده بلساني کا ستا پجبا لتو بشيرا زكا چه تو زيره ورکره زكا چه تو خوش خبری ورکره بهي سرده ده المتقين متقي خلقلا وتنذر او تؤويروي به سردد قوما يو قوم لدا چهغا جگر مار دي وكم او سمرا اهلكنا هلاكر المن قبلهم داغين مخي من قرن دا قومنا هل آيا تحس تمحسوس بي دا د دې روټ دی ح سین سین احساس لسم د دی نه دی محسوسولم د دی نه دی منهم له هغینا من احد یو کس او یا تسمعو تو اوری لهم د هغوی ریکزا ګنګوسې یعنی چې بنده ډیرې معمولی پرو رو آواز باندې خبرې کوي پټې خبرې چې کوي الحمدلله د دې سره زموږ سوره مریم مکمل شو او اوس به ان شاء الله مونږ د دې آیتونو
تفسیر کوو
تاسو راوباسئ سوره مریم آیه نمبر 66 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويقول الانسان او وای انسان اِذَا مِتُّ آیا چې زه مرشم لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا نو زه به دوباره ژوندی راویستی شم. دا څنګه کیدی شي چې زه به دوباره ژوندی شم؟ یعنی انسان ته دا خبره ډیره ناممکنه ښکاري چې زه به دوباره نشم ژوندی کیدی. دا څنګه کیدی شي چې زه به دوباره راپاسولی شم؟ چې کله زما هډوکي زاړه شي او اوریږي نو څه وجه ده چې انسان په دې خبرو باندې نه پوهیږي؟ حالانکه مشرکین مکه به الله تعالی منو او په سوره زمر کې راغلی دي مشرکین مکه وایي چې مونږ د دې پوجا په دې وجه کوو چې دی به مونږ الله تعالی ته نږدې کړي، حالانکه هغې الله تعالی منو دا هم په قرآن کې راځي. هغوی به وي چې دا به زمونږ سفارشي جوړ شي. بیا څه مسله ده؟ نو په اصل کې دوه مسلې دي. یوه مسله دا وه چې هغې د الله سره په عبادت کې شریکول، او دویمه د هغې د آخرت عقیده نه وه، یعنی د آخرت عقیده یې صحیح نه وه. نو هغوی به وي چې دا به څنګه کیږي او چې انسان په دې دنیا کې ورک شي نو د هغو بیا حساب کتاب ورکول هم نه وي خوښ. هغه وایي چې زه هر څه کوم خو زما سره دې څوک حساب کتاب نه کوي. د هغو دپاره مشکل وي، ځکه ځینې خلک وایي چې د ویرې خبرې مونږ ته مه کوئ. هغوی په څو خبره ویریږي؟ چې د هغوی د مزو والا ژوند ختم نشي، او چې د هغوی نه پوښتنه ونشي چې دا کار دې ولې داسې وکړو، چې زمونږ دې څوک د دې په باره کې تپوس نه کړي، ځکه چې هغوی منل نه غواړي او ویریږي. د هغې اصلي وجه دا وه چې هغوی خپله دنیا آباده کړې وه او آخرتی ویران دی. د هغې دپاره خو یې څو کړي نه دي، ځکه خو ویریږي. دا مسله د مشرکین مکه هم وه. نو د دې جواب الله تعالی ورکړی دی چې اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. نو آیا ولی انسان ګوري نه؟ هغه ته یاد نه دي چې بې شکه مونږ پیدا کړی دی هغه د دې نه وړاندې، او دی هیڅ هم نه و چې کله مونږ دې پیدا کړی و. ولم یکو شیئا، تاسو وایئ چې په 1900 کې مونږ چرته وو؟ تاسو څه وایئ او کوم ځای وایئ؟ څه یاد دي درته؟ څه پته درته شته؟ هیڅ هم نشته که نه؟ ستاسو خو نوم هم نه و، ستاسو څه هیسټري نه وه، ستاسو مور او پلار هیڅ هم نه و. نو په دویم ځل جوړول خو زیات آسان وي د اول ځل نه. او دا دومره خرابه خبره ده چې کله خلک وایي چې مونږ به دوباره څنګه راپاسو او یا د قیامت ورځ نشته، د دې مطلب دی چې هغوی د الله تعالی په قدرت باندې شک کوي. د دې مطلب دی چې هغه وایي چې د الله تعالی سره طاقت نشته دی. او دا ډیره نازیبه خبره ده چې دوی یې د خولې نه وباسي. حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ما دروغ ګڼي، او دا هغو سره ښه نه ښکاري چې هغه ما دروغ وګڼي، او هغه ما له ایذا راکوي، ما ته کنځلي کوي، او دا د هغو دپاره لایقه نه ده چې هغه ما ته کنځلي وکړي. او دا هغو دروغ ګڼل څه دي؟ چې کله هغه وایي چې الله تعالی دوباره نشي پیدا کولی، حالانکه دا دوباره پیدا کول کوم ګران کار دی د هغو دپاره. او هغه کنځلی کوي چې زما اولاد دی، حالانکه زه الصمد یم، بے نیاز یم. الله اکبر. فوربک، نو قسم دی ستا د رب، او الله تعالی خو د رښتینو نه رښتینی دی. هغو ته د قسم خوړلو څه ضرورت دی؟ لیکن قسم یې ولې وخوړو؟ ځکه چې د انسان باور وشي. د قسم اهمیت د بنده دپاره دی، حالانکه د الله تعالی خو هره خبره رښتینی دی، رښتینی ده. قسم یې وخوړو او وی فرمایل چې ستا د رب قسم، ولنحشرنهم، البته مونږ به ضرور جمع کوو هغوی، البته مونږ به ضرور جمع کوو هغوی ټول، که څوک مني او که نه مني، که د چا د قیامت په ورځ د راپاسېدو یقین هم نه وي. والشیاطین، او شیطانان هم. کوم شیطانان؟ هغه شیطانان چې دی به لمسول، او دا په جناتو کې هم وي او په انسانانو کې هم. انسانان هم شیطانی کارونه کوي. بعضی وخت انسانان دومره مخکې لاړ شي چې شیطان هغوی له بدله هم ورکوي. استغفر الله. هغوی جادو کوي او داسې غلیز کارونه شیطان په هغوی باندې کوي چې هغه د خپل مقام نه دومره ښکته وغورځېږي او شیطانان خوشحاله شي. دغه شان ځینې انسانان د شیطانانو اجنډا پروموټ کوي، هغوی شیطانان فالو کوي. نو الله تعالی فرمایي هغه شیطانانو ته هم دی پاغوی ورپسې وو، او دلته د هم ضمیر هغه خلکو طرف ته ځي چې څوک کافران دي. د قیامت په ورځ به ټول جمع کیږي، او دی به کوم ځای جمع کیږي؟ نو هغه مخکې راځي، ثم دلته بار بار راځي. دا لفظ ثم چې دی د دې مطلب دی چې لږ وخت پکې تیر شو، یعنی اوله به انسان جمع شي او ولاړ به وي. تاسو ته پته ده چې هغه ورځ څومره ګرانه ده؟ یعنی 50,000 کاله به یوه ورځ وي. هلته دومره ودرېدل، موږ خو 2 غنټې انتظار نه شو کولی چې کله مو اپوینټمنټ اخیستی وي د ډاکټر سره، او د قیامت په ورځ خو به بس انتظار او انتظار وي. او دا هغه انتظار دی چې د ټول ژوند انحصار دی په دې فیصله باندې. انسان به داسې پریشانه وي ځکه چې هغه ته پته لګي چې مخکې سوره روان دي ماته، نو هغه انتظار به ډیر تکلیف والی وي. نور به د یو میل په فاصله باندې وي، نو هغه انتظار خو به ډیر ګران وي. داسې دا لکه چې د پانسۍ حکم راغلی وي د چا دپاره، او هغه ته وایي چې دلته کینه او انتظار کوه، بیا به تو په دې سولۍ باندې خیجې. هغه به وایي چې اوسې زر پانسۍ کړې چې دا انتظار مې ختم شي، ځکه چې دا هم یو غټه سزا وي. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيه، بیا به البته ضرور موږ د جهنم نه چاپېره حاضر کړو هغوی په زنګونانو باندې غورځېدلي. اوله په زرګونو کلونه به هلته ولاړ وي. په سوره حاقه کې راځي، او یا زره لاسه اوږدو زنځیرونه به وي، او دا به د هغوی په خوله کې واچولی شي او د پاخانې په طرف به ترینه راوځي. دوی به په دې طریقې سره اتړلی شي او راښکودی کیږي به. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. او جهنم به د درندې په شان وي، هغه به خرش کیږي او غړمبیږي به. د هغې یعنی د جهنم سه اخیستل به داسې وي لکه یو وږي وحشي درنده چې حمله کولو ته تیاره ناسته وي. دومره خلک به د هغې په خیټه کې واچولی شي، لیکن د هغې خیټه به نه مړیږي، او بیا به د جهنم نه پوښتنه وشي، هل ان تلاتی، آیا تو ډکه شوې؟ داسې نه ده چې بس ډکه شوه، یعنی جهنم ډک شو نو بس اوس به پکې نور اچوي، اوس به پکې نور نه اچوو. نه، تو ډکه شوې، بلکې هغه به وایي چې هل مم بزید، که نور سوي نو رای وړی، هغه هم چې هغه هم اخرم. استغفر الله، بیا ګورئ چې څه منظر به وي. دې خلکو به نه منله په دنیا کې چې قیامت نشته. څوک د خولې سره وایي او څوک د خپل عمل سره وایي چې موږ نه منو قیامت. د هغوی ژوند داسې دی لکه د قیامت ورځ چې به راځي نه، حساب کتاب به وینه. بعضې وخت انسان داسې جرمونه اوري چې د بنده روح ورپیږي، او د خولې نه ناڅاپه وځي چې آیا واقع د دې ایمان شته. دومره دردناک واقعات بعضې وخت موږ اورو چې یقین نه راځي چې آیا د دې خلکو د قیامت په ورځ باندې ایمان کیدی شي. که د چا معمولي شان یقین هم وي په یوه ورځ چې یوه ورځ به راځي او موږ به حاضریږو. د بنده نه خو ګناهونه کیږي، لیکن د دې حده پورې داسې ښکاري چې ایماني شته دی نه په قیامت باندې. ګنی دا څومره هر څه چې کیږي په دنیا کې داسې چرته کیدی شي چې د بنده ایمان وي او داسې دی وشي. ایمان نشته، او د ځینو خلکو ایمان وي او هغه هم دومره کمزوري وي کنه چې په هغې د بنده یقین هم نه کیږي چې په دوکې ایمان دی، او د هغې په وجه دې د ګناهونو نه بچ کیدی شي. د جثیه په مطلب لږ غور وکړئ. جثیه څه ته وایي؟ په مخکې ورځو کې چا یو ویډیو شیر کړی و د سعودي عرب واقعه وه، او په هغې کې مجرمان خیل هغوی یې کینولي وو، شا ته یې لاسونه ورله تړلي وو او په زنګونانو باندې ناست وو، خپې او زنګونان یې په ځمکه باندې وې او نور جسمونه یې نیغ وو. استغفر الله، داسې ویډیو داسې ویډ یو وو چې هغه چا پوره کتی هم نه شو. دومره د ویری وو چې د هغوی په مخونو باندې ټوپۍ اچولی وې، مخونه یې ورله پټ کړي وو. یو سړی د تورې سره ولاړ وو او هغه وپې په داسې طریقې سره په توره حمله کوله چې د هغوی سټونه به یې غورځول، چې سر به یې ورله اخوا وشغوو او ټول مجرمان به په لاین کې یې ادرولی وو. یعنی نور چې به څومره مجرمان وو نو هغوی هم په لاین کې ادرولی وو. داسې د ویرې وو، او دا خو لا صرف د دنیا ویره وه. سوچ کوئ چې کله د یو بنده سر پرې کړی شو نو هغه بل چې په خوا کې ورسره ناست وو هغو به څه محسوس کړی وي. هی دی زما وار را روان دی اوس. د هغوی سترګې خو بندې وې، څه ورته په نظر نه راتلل، او د تورې واله کس د خپو ښکالو به یې هم اورېدلی وي چې دا دی زما طرف ته را روان دی. نو داسې په زنګونانو باندې کېناستلو ته جیسی یا وایي، په انګلیش کې چې ورته نیل ډاون هم ویلی شي. هغوی به داسې په زنګونانو باندې ناست وي او دا به څنګه منظر وي، او هغوی به د جهنم په کنارو باندې چاپېره ناست وي، په لاین کې به ناست وي چې هی دی اوس به دې ته غورځېږو. ثم بیا لا غورځېدلی نه دي جهنم ته، هغوی صرف ګوري تماشه کوي. دا وخت هغوی دپاره ډېر د شرم دی چې په زنګونانو باندې ناست دي او لاسې شاته تړلی شوي دي. ثم لننزعن من کل شیعه، بیا به مونږ راکاږو د هرې ډلې نه، ایهم اشد علی الرحمن عتیه، چې څوک په هغوی کې د ټولو نه زیات سرکشۍ واله وي نو هغه به راوباسلی شي. ټول مجرمان دي لیکن دوی به راخ کودی شي، چې څوک د هغوی لیډر وي، چې څوک د ټولو نه زیات سرکشه وو د رحمان. تاسو به نوټ کړی وي دا خبره چې په دې صورت کې د رحمان صفت بار بار راغلی دی، ځکه ځینې مفسرینو دې صورت ته سوره رحمه هم ویلی دی، رحمت والے صورت. نو دوی د رحمان سره سرکشي کوي، د هغو په مقابله کې راوځي. رحمان خو ډېر رحم کول واله دی، د هغو سره سرکشي کول یو ډېر ظالم ته څوک ودرېږي او داسې حرکتونه وکړي د حد نه وځي. عتیه وایي حد کراس کولو ته، د حد نه وتل، نو هغه جدا خبره ده. لیکن د رحمان سره داسې کول، داسې ده لکه خلک چې وایي چې د مور سره یې داسې وکړل. د مور سره څوک داسې کولی شي؟ مور خو ډېره رحمت او شفقت کولو واله وي، ډېره مهربانه او خیال ساتلو واله وي. د هغې سره داسې معامله کول، نو دغه شان هغه خو رحمان دی. هغه ورله ژوند ورکړو، خوراک څښاک یې ورله ورکړی دی، دومره موقع ورکړه بندله، بار بار یې پوهه کړل، بیا هم بنده نه پوهیږي. او د هغه رحمان سره داسې کوي په نیکانو کې چې څومره لیول دي، څومره څوک مقربین دي، سابقون والاولون دي، اصحاب یمین دي، په هغوی کې هم لیول دي. او دغه شان د مجرمانو هم لیول دي، د هغوی هم درجې دي. ځینې داسې مجرمان دي چې هغه د نورو سره یو ځای نشي ښودی، یعنی هغوی په خپله یوازې وي. په دنیا کې هم د جرمونو قسمونه دي، او د هغه جرم په وجه هغوی ته سزاګانې میلاویږي. او دغه شان حال د الله تعالی د مجرمانو هم دی، د هغوی هم یو مقام نه دی. ځینې پکې بې انتها سرکشه دي، هغوی د حد نه وتلي دي، نو هغوی به په راخ کودو باندې جهنم طرف ته بوزي. استغفر الله، ځکه چې دا د رحمان مجرمان دي، دنیاوي مجرمان نه دي. په ایرپورټ باندې چې کله د خلکو انویسټیګیشن کیږي، اوو یا تو تو ګنټې وي، هلته خلک ورته په انتظار کې ناسي چې د هغوی به څنګه حال وي. د ټینشن نه څومره پریشانه به وي. نو سوچ کوئ چې د رحمان د مجرمانو د ګبراهټ به څه حال وي په هغه ورځ. نو دا وړه خبره نه ده، د رحمان نافرمانی کول، د هغو حکمونه ماتول. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه، بیا موږ زیات پوه یو چې څوک زیات حقدار دي په دې کې د داخلېدو. یعنی چې د ټولو نه مخکې به څوک داخلیږي، څوک زیات مستحق دی. صليه لفظ په اور کې د داخلېدو دپاره راځي، لکه بنده چې په منځ کې غوښه وپي او بیا یې روست کړي، نو دا به په اور کې روست کیږي. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دا آیت ډیر دروند دی، ډیر هیوی دی. و ام منکم، او نشته په تاسو کې څوک، الا واردوها، مگر تیرېدو والا به وي په هغې باندې. د وارد یعنی ورد درې معنی دي. څومره معنی دي؟ درې معنی دي. یوه معنی دا ده ګودر چې هغې ته د اوبو څکلو دپاره بوتلې کېږي. دویمه معنی هغه کس چې اوبو څکلو له ځي نو هغه هم ورد وي. دریم ورد تندې ته هم وایي، تنده پیژنې که نه، بنده چې تږې شي. نو یوه معنی د دې د داخلېدو هم ده، ځکه ځینې مفسرین وایي چې په دې کې به دا ټول داخلیږي، یو به هم نه بچ کېږي مګر نیکان او صالحان، د هغوی دپاره به دا ور یخ او د سلامتۍ شي، لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام دپاره شوی و. لیکن ټول به په دې باندې تیریږي او د داخلېدو واله معنی صحیح نه ښکاري، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي لا یسمعون حسیثا، د دې مطلب دی چې هغوی به د دې د خپو ښکالو هم نه اوري، یعنی د خپو آواز، د دې مطلب دی چې هغوی به بیا په دې کې داخلیږي. نو د دې معنی صحیح دا راځي چې هغوی به هلته پیش کیږي. نو دغه شان مفسرینو د دې دوه معنی کړي دي، که څوک داخل هم شي نو د هغوی دپاره دا ور د سلامتۍ شي، او که د پیش کېدو معنی واخلو نو ټول خلک به پیش کیږي. خالد بن جودان فرمایي چې کله جنتیان جنت ته ورسي هغوی به وایي چې اے الله، تا خو فرمایلی و چې و ام منکم الا واردها، چې هر کس به په جهنم باندې وارد کیږي، نو مونږ خو وارد نه شو. نو الله تعالی به وفرمایي چې تاسو په هغې باندې تیر شوی او راغلی، خو ستاسو دپاره ور یخ شوی و، او چا چې ترینه د پیش کېدو معنا اخیستې ده نو هغوی وایي چې په جهنم به پل صراط وي، نو د هغې پل صراط نه به تیرېدل وي هر کس ته. او پل صراط څه آسان شی نه دی، هغه ښویېدو والی شی دی، په هغې به د ببول په شان غني وي، او دواړه طرف ته به فرشتې په صفونو کې ولاړې وي، او د هغوی په لاسونو کې به د جهنم اټ کس وي، او د هغې سره به هغوی خلک نیسي، لکه مونږ چې ورته دغه وایو کانټۍ چې ورته وایو، او جهنم ته به یې غورځوي. او دا هم راځي چې دا پل به د تورې نه زیات تیره وي، دومره تیره به وي. سوچ کوي چې انسان به د دې نه څنګه تیریږي چې نری هم دی او خوین هم دی او د تورې نه تیره هم دی. که څوک د دوو بلډینګونو په منځ کې رسۍ وتړي او هغه توره هم نه ده، نری ده، لیکن ښویېدو والی هم نه ده، نو تاسو به تیر شئ د هغې نه، نه شئ تیرېدی که نه. او دا به انسان د خپل مهارت په وجه نه تیریږي چې زو په تیرېدو کې ماهر یم، رسۍ خو لا نری ده، که لږه غټه پټه هم د دوو بلډینګونو په منځ کې وتړلې شي نو بنده به وغورځېږي. چې بنده ته پته ولګي چې زه دومره اوچت روان یم، نو بنده به هغه د خپل طاقت په مهارت سره نه کراس کوي. دا به د هغو د ایمان او د هغو نیکۍ او د هغو نیک عمل وي، ځکه خو به هلته د هر چا نه ساوزي. هر بنده به وایي سلم 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 سلم، ای الله ته سلامتی راکړي، تر دې چې انبیاء علیهم السلام به هم داسې وایي چې ای الله سلامتی سلامتی، ځکه خو مونږ وایو چې ای الله زمونږ نور مکمل کړي. په جهنم پورې وتل ځکه ګران دي چې لاندې اور دی او چت ځای هم دی، خلک په اور کې سوزي تړپیږي، اور به غړمبېږي، د خلکو چغې چغاري به هم وي. په داسې حالاتو کې به څوک وي چې هغه به پورې وځي، لیکن چې څوک الله بچ کوي نو دا منزلونه آسان نه دي، ډېر ګران دي. د دې دپاره د ډېر سامان ضرورت دی، که زموږ سره سامان وي نو بیا به پار کړو. او په حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې هغه پل څه دی، نو د مسلم په حدیث کې راځي چې هغه د ویښتو نه ډېر نری دی او د تورې نه تیره دی. نو بیا مونږ څه وکړو؟ په هغې خو تلل ناممکن دی. نو پته ولګېده چې د ایمان سره به بنده پورې وځي. او په حدیث کې راځي چې یوه ډله به د بجلۍ په شان تیریږي، چې کله آسماني بجلی وچم کیږي نو هغه د سترګو په رپ کې لاړه شي تیره شي. ځینې به داسې ډلې وي چې د هوا په شان به تیرې شي، ځینې به د تیز رفتار اس په شان تیر شي، د بجلی نه رفتار کم دی لیکن بیا هم پوری وتل. ځینې به د تیز رفتار ځناورو په شان او فرشتې به هم دعاګانې کوي. انبیا علیهم السلام هم هر طرف ته به دعاګانې کېږي چې یا الله موږ بچ کړي. ځینې خلک به د سترګو په رب کې پورې وځي. سبحان الله، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نور صحابه کرام رضی الله عنهم چې دي، نو واقعي هغوی د دې خبرې لایق دي چې هغوی به د بجلی په شان تیر شي او زموږ په شان د خلکو به سوي. نو موږ به څنګه تیریږو؟ بیا موږ صرف دا ویلی شو چې یا الله ستا رحمت به وي. ځینې خلک به پیدل تیریږي او ځینې به په خپاړو خپاړو تیریږي. د ځینو خلکو د جسم اعضا به جدا شي او اوبه غورځېږي لاندې. ځینې خلک به هلته آویزان شي او رابه شي او ځینې به آویزان وي نو اوبه غورځېږي. ټول خو به نه بچ کېږي. نو دا به د بنده په ایمان نیکیانو باندې او د هغوی په تقوا باندې وي. د الله تعالی نه دعا کوو چې موږ هم الله تعالی په تیزۍ سره پوری باسي. هغه خو ډېر رحمان او رحیم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک په اخیره کې تیریږي نو ډېر په مشکله سره به تیر شي. هغه به ډېر زخمي شوی وي، ټول به کټ شوی وي او په دې طریقه به ورسي. او د هغوی نه وروسته به خلک وي چې کټ کټ به شي او جهنم ته به وغورځېږي. او اخیری چې کومه ډله تیره شي نو هغوی ته به دا خلک په نظر راځي چې کوم خلک به غورځېږي. نو هغوی به دعا کوي چې یا الله زموږ دا ملګري په جهنم کې وغورځېدل، نو هغوی را وباسي. نو الله تعالی به اجازت ورکړي. الله سبحانه وتعالی به وفرمایي چې دوی را وباسي. که په چا کې د یو دینار برابر هم ایمان وي نو هغوی به را وباسي. بیا به ډېر خلک راوځي او هغوی به دعا وکړي چې د چا په زړونو کې د نصف یعنی نیم دینار هم را ایمان وي نو هغوی به هم را وباسي. او دا شان چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې هم را ایمان وي نو هغوی به هم راوځي. نو د سفارش سره به هم خلک راوځي. چې د دې خلکو د شفاعت سره دومره خلک راوځي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به څومره لوی شفاعت وي. الله اکبر. لیکن هغه وخت به څومره د ویرې وي او د جهنم نه به خلک راوځي. لیکن چې هغوی به څومره سوځي او کله به راوځي. لیکن ها، چې چا شرک کړی وي نو هغه به نه را وباسلی کېږي. ځکه دعا پکار ده، اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک انا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. چې یا الله ما ته هغه شرک نه هم بچ کړې د کوم نه چې ماته پته ده او د کوم چې ماته پته نشته. ای الله، ته ما معاف کړې. نو په ان لفظ کې مبالغه ده چې په تاسو کې به یو چې په تاسو کې یو کس به هم داسې نه دی چې په تاسو کې یو هم داسې نه دی چې هغه به نه تیریږي. یعنی هر کس به په دې باندې ضرور وارد کېږي. ځکه خو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه یو ځل د خپلې ښځې په زنګون باندې سر ایښی و او ژړلې. هغې ورته وی چې ته ولې ژاړې؟ هغې وی چې ما وکتل چې ته ژاړې نو ما هم وژړل. نو هغه وی چې زه خو په دې آیت چې زه خو دې آیت اوجړولم. و ام منکم الا واردها، چې ما ته پته نشته چې ما ته به خلاصې میلاو شي او کنه. نو هر بنده به پیش کېږي او تیریږي به په هغې باندې. یو قسم داسې نه دی چې هغه به بچ شي. داسې نه ده چې ډایرکټ به جنت ته لاړ شي، نه، داسې نه ده. نو خبره دا ده چې تیر به شم او کنه. حضرت ابو میسره رحمه الله چې به د شپې سم لاستو، حضرت ابو میسره رحمه الله چې به د شپې د سم لاستو د پاره کټ ته تلو نو جوړل به او د خلې نه به ووتل چې کاش چې زو نه وی پیدا شوی. یو ځل ترېنه چا پوښتنه وکړه چې د دې جوړه وجه څه ده. هغه وی چې دا آیت دی. ما ته خدا پته ده چې هلته وارد کېدل دي، لیکن دا پته راته نشته چې پار به هم شم او که نه. نن کو موږ چا ته د پل صراط په باره کې ووایو چې دا چې په جهنم باندې داسې یو پل دی، نو هغوی خو به زموږ سره کېناستل هم نه خوښوي. چې دا خو داسې ډیپرسیو خبرې کوي. یو بزرګ خپل رور ته وفرمایل چې تا ته پته ده چې په دې جهنم باندې به پل وي او په هغې به تیرېدل وي. نو هغه وی چې ها، یقینا پته ده راته. بیا ورته هغه وی چې آیا دا پته درته شته چې سپار به هم شي او کنه، نو هغه وی چې نه د دې راته پته نشته. نو هغه ورته وویل چې بیا مونږ څنګه خوشحاله دی او خندلی شو. د هغو د دې خبرې په اورېدو سره بیا د مرګه پورې د هغو په خوله باندې خندا نه وه راغلي، د هغو په خوله باندې خندا نه وه راغلي. دومره هغوی سیریس وو د دین په باره کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پیش کېږي خو به ټول، لیکن څوک به پورې وزي دا د بنده د عمل مطابق به وي. چې څنګه د بنده عمل وي نو هغه شان به تیریږي. حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي چې جهنم به ټول په خپله شا باندې جمع کړي، یعنی دا پل چې شو کنه نو دا د جهنم شا شوه. چې کله ټول نیک او بد جمع شي نو الله تعالی به وفرمایي چې خپل کسان ونیسه او جنتیان پرېږده. بیا به جهنم ټول خلق یوه نوړۍ کړي، یعنی ټول به اخري، او هغه به بد خلق داسې پیژني لکه بنده چې خپل اولاد پیژني، بلکې د دینه هم زیات. او مؤمنان به پرېږدي. واورئ، د جهنم د داروغو قد د 100 کالو د فاصلې امره دی، او په هغې کې د هر یو سره ګرزونه دي چې د بنده نه یو ګرزو تم به وینو او یا لکه کسان به چوری چوری شي. الله اکبر. او بیا دا خبره ډیره سخته وه، او بیا د دې نه هم سخته خبره راغله. وکان علی ربک حتما مقضیه، دا خبره کنفرم ده، د دې خبرې فیصله شوې ده، دا نشي لري کېدی. دا اخیری خبره ده چې ټول خلق به د دې نه تیریږي، داسې نه ده چې څوک بچ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه ورځ به ډیر خلق ته دې پل نه وخوییږي، او دواړو طرف ته به د فرشتو صفونه وي. هغوی به د الله نه د سلامتۍ دعا کوي، او دا د الله قسم دی چې هغه به پوره کیږي. د دې فیصله شوې ده، او الله تعالی دا خبره په خپل ځان باندې لازمه کړې ده. پرهیزګار او متقی خلق به پار شي، او هغوی ته به د خپل اعمال مطابق نجات یعنی خلاصي ملاویږي. چې څنګه عمل وي نو همره ټایم به اخلي. که ګناهونه زیات وي نو ظاهره د جهنم ته به ځي، او چې چاته نجات میلاو شي نو هغوی به د خپل مسلمانانو وروڼو د خلاصۍ د پاره دعا کوي، یا به انبیا علیهم السلام کوي، او یا به د نیکانو خلکو شفاعت وي. ځینې خلک به په داسې حالت کې راوځي چې اور به هغوی خوړلی وي. صرف د سجدې ځای چې وي دا تندې، نو دا به باقی پاتې شوی وي. الله اکبر. او که دغه شان مو جسمانی طور خپل ټول جسم الله ته ښکته کړی وي، نو د جهنم نه به بچ شوي وو. او کچری دغه شان مو جسمانی طور خپل ټول جسم الله تعالی ته ښکته کړی وي، نو د جهنم نه به بچ شوي وو. او په آخر کې چې چا صرف لا اله الا الله ویلی وي او هیڅ نیکی هم نه وي کړي، بس هغوی به پاتې شي، او بیا به هغوی را وایستی شي. چې چا په خپل ټول ژوند کې لا اله الا الله ویلی وي، الله تعالی دی زموږ واړو لوی ټول دی الله تعالی د دوزخ ته ور نه وساتي. زموږ وړاندې روسته ټول د جهنم د یو جلک نه دی الله تعالی بچ وساتي. آمین یا رب العالمین. نو د دې فیصله شوې ده، او دا لري کېدو والا نه ده. او په حدیث کې راځي چې د جهنم خوله د تنور په شان ده، لاندې به پلن وي او بره به تنګ وي. او چې کله مؤمنان تیر شي نو بیا به په جهنم باندې سر کېښودی شي. مؤمنان تیر شول او باقی خو کافران دي کنه، او باقی خو کافران دي کنه، نو بند به شي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. په دې مخکې هم خبره شوې وه چې د الله تعالی چې کومه ویره ده، نو دا ډیر غټ شی دی. بعضی وخت بنده منځونه هم کوي. تاسو ګورئ کنه چې د سجدې ځای به بچ شي، ځکه خو هغه ځای جهنم نه سیزي. نو بعضی وخت بنده منځونه هم کوي، قرآن هم وایي، لیکن تقوا نه وي په بنده کې. چې د بنده سره فکر وي، لکه څنګه چې زموږ خپل جاب فکر وي چې چاته جاب رانه لاړ نه شي، یا الله چاته بیماری راته ونه شي. دا غټې غټې بیماری چې دي. او تقوا هغه ویره ده چې چې چرته الله را نه ناراض نه شي، چرته دا ویره راځي زمونږ په زړونو کې. دا ویره هر وخت پکار ده چې یا الله چرته تو را نه ناراض نه شي. دا فکر پکار دی چې یا الله مونږ متقیان جوړ کړي زمونږ سره د مونځ په وخت کې، او د خلکو سره د معاملاتو کولو په وخت کې هم ویره نه وي. دغه شان د ښځې او خاوند د یو بل سره تعلق دی، د مور و پلار او اولاد تعلق دی، د خویندو وروڼو تعلق دی، او د ګاونډیانو سره هم تعلق دی، یا د اجنبي خلکو سره او کافرانو سره هم زموږ تعلقات دي، د لین دین معاملات دي، د رشتو ناتو معاملات دي، د کاروبار معاملات دي. زموږ سره څه فکر دی چې کله دا فکر راغی نو بیا به مونږ متقی شو. دغه شان مسجد ضرار د تقوا په بنیاد باندې نه و جوړ، نو هغه راغورځولی و، حالانکه مسجد و. او دلته نو نجی لفظ راغلی دی، په دې کې تاکید دی، زور ورکړی شوی دی چې کله الفاظ سیوا شي نو په هغې کې شدت وي. که په چا کې تقوا وي نو بیا دې هغوی فکر نه کوي، څوک به بچ شي، هغوی به بچ شي. لیکن که تقوا نه وي، وخت و ورسره، طاقت و، او هغه په بل ځای کې ولګوه، د شپېتو او یاو کالو بنده شو او په ژوند کې ورته فرصت میلاو نه شو، نو بیا به څه وي؟ دا ظلم دی. ونذر الذین الظالمین فیها جثیا، او مونږ به پرېږدو ظالمان په هغې کې د زنګونانو په سر، او اوبه غورځېږي، د جثیا په حالت کې به وغورځېږي، په زنځیرونو کې به تړلی شوي وي. الله دې مونږ ټول معاف کړي.